سلامونه وخت د وخت د غرمې دولس بجې سوی د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې به د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم درپورې کړو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه وکړو او په پیل کې به وار ورکړو کامر صاحب ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
پاکستانی وزیر اعظم تور پورې کړ چې وسلوال افغان خاوره د پاکستان ضد کاروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او امریکایي ولسمشر وایي د اټومي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړ چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي. نوموړي تیر ماښام په انقره کې د ترکی وزیر اعظم بنیالی یلدرم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل افغان حکومت ته ګیله کړې چې هلته میشت وسلوال په پاکستان کې بریدونه پلانوي. نواز شریف ویل هیله مند دی چې افغان حکومت به د وسلوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. کابل په بیا بیا ویلي چې د هیچا پر ضد خپل خاوره کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي له دولتي ځواکونو پرته بل هیڅ ډله د وسلې کارولو حق نه لري. نوموړي تیر مازیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې په خبرو کې وویل پاکستان دې په وسلوالو ډلو کې د توپیر تګلاره بدله کړي او هیڅ چاته د وسلوال فعالیت اجازه نه ورکوي.
هر قسم ملیشا وسلوال ډله یا سرحګر تنظیم ته پاکستان دننه د خپل کاروي اجازه نو ورکول پکار. دا چې موږ تیر وختونو کې کوم پالیسی وا دا اوس بدلول پکار دي او دغه د وسلې ساتلو یا استعمالولو اختیار صرف ریاست سره دی.
عمران خان په ټول هیواد کې د وسلوالو پر ضد د نویو عملیاتو پیلولو ستاینه وکړه او ویل د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره په خوا په سم ډول عملي کول پکار و خو د ځینو مصلحتونو له کبله دا کار ونه شو. د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې خپل بهرنۍ تګلارې ته دې بیا کتنه وکړي او له افغانستان سره د خپل تعلقات ښه کړي. د پاکستانی پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې او غړو د تورخم چمن او نورو لارو پر تړلو انتقاد کړی دی. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د پولې تړل امنیتي مسله نشي هوارولی. د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې غړي سید شبلی فراز ویل د دوشنبه یا ګل پر ورځ د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوا او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کمیټې غونډې ته وربلل شوي چې د لارو بندولو په اړه سپیناوی ورکړي. د زیاته کړه چې حکومت ته به سپارښتنه کوي چې د ډیورنډ پر کرښه د خلکو تګ راتګ په اړه میکانیزم جوړ.
موږ به حکومت ته دا ووایو چې یو میکانیزم جوړ کړي ځکه چې زموږ د دواړو خواوو خلکو له لسیزو راهیسې تعلقات دي. دلته او هلته د خلکو خپلوان دي، ناروغان وي، نو یو میکانیزم باید جوړ کړل شي چې ورسره سم به هغه خلک چې ویزې لري او په امنیتي توګه د شک یا سوال لاندې نه دي نو هغوی ته باید د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
پاکستانی حکومت تیر زیارت په سیون شریف کې د لال شاهباز قلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته د امنیتي وجوهاتو په یادولو د ډیورنډ کرښه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. تیر ورځ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل د لارو له بندولو سره اسلام آباد د بشري او نړیوال قانون خلاف ورزي کوي. خو هم پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا خبریالانو ته ویل د پولې بیا پرانیستو پریکړه به پر مناسب وخت ورکوي، البته نور سپیناوی ورنه کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استازو ګواښ کړی چې که د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې د قبایلو اصلاحاتو د عملي کولو پریکړه ونه شوه نو په پارلمان کې به له اپوزیشن سره یو ځای شي. په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي ساجد حسین توري تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل دوی او یو شمېر ګوندونو د مارچ پر 12مه د قبایلي سیمو آئینی حیثیت نه بدلولو پر ضد د احتجاجي ناستې پریکړه کړې. ساجد حسین توری تور پورې کړ چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کول نه غواړي خو د روانې میاشتې پر 9مه وزیر اعظم په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا تور رد کړی و او زیاته کړه چې په دې اړه یې مشورو ته دوام ورکړی.
په هند کې د افغانستان سفیر شاده محمد ابدالي پر پاکستان غږ کړی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای د ترهګرۍ پر ضد سم اقدامات وکړي. نوموړي له هندي خبري اژانس ANI سره په پرونی مرکه کې ویلي، نوی ډیلی او کابل دواړه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي، خو پاکستان دې دا مبارزه پر داسې ډول پر مخ یوسي چې د ترهګرو ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. ابدالي زیاته کړه چې اسلام آباد دې د ترهګرۍ د سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره نه کاروي. پاکستان په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي او د چهارشنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هیواد اټومي وسلو زیرمې یا ذخیرې زیاتول غواړي. ټرمپ تیر مازیګر له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټومي وسلو صلاحیت کم شوی دی. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوي توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فبروري پورې د ستراتیژیکو اټومي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دورانیه کې سطح له یو بل سره مساوي شي. ټرمپ په خپل دفتر کې په خبرو کې وویل دا توافق یو اړخیز دی او یو له هغو بدو موافقو یا تړونونو دی چې د ده هیواد کړی دی. د وویل د ده اداره به اوس ښه تړونونه کوي. ټرمپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټومي تړون غندلی چې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر تهران لګیدلي بندیزونه لري کوي. او د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت وایي د فرغانې ښار په یوه کیمیاوي کارخانه کې چاودنه شوې چې پکې ځینې کسان وژل شوي دي. د وزارت یو ویاند وایي دا چاودنه تیر مازیګر د سری او نورو کیمیاوي شیانو جوړولو په کارخانه کې شوې. ویاند وویل په چاودنه کې مرګ ژوبله شوې ده خو کره شمېرې ورنه کړ. د زیاتوي حکومت د پیښې پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړی. دا د دې مهال خبرونه رفت انجم د کرنسیو او یا اسارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل اور پیشل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل اور پیسلویخ پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په یو سل دیر دیرش روپے پنځوس پیسې او په یو سل څلور دیرش روپے. یو یورو په یو سل دیالیس روپے او په یو سل دیالیس روپے پنځوس پیسې. یو ریال په اتویش روپے سلویخ پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپے پنځه سلویخ پیسې خرڅیږي. یو درهم په یو کم دیرش روپے پنځه پیسې او په یو کم دیرش روپے دیرش پیسې. یو افغانۍ په یو روپے اته پنځوس پیسې او په یو روپے یو کم شپېته پیسې. یو پاکستانی روپے درې سوا شپږ ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوا نه ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور او بنو کې به په ځینو ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پیښور کې به زیات زیات درجه حرارت څلورش سینټي ګریډ او کم نه کم پنځه وي. په بنو کې به زیات زیات څلورش او کم نه کم اته او په کوټه کې به زیات زیات درجه حرارت شپږ سینټي ګریډ او کم نه کم شپږ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته رفعت انجم دار کړ. په روانه غړي کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم تور پوری کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کاریږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر په پنجاب کې د امنیت په بهانه د پښتنو زورول غندلی او اعلی وزیر وایي له پنجاب به سپیناوی غواړي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استازو ګواښ کړی چې که حکومت د اصلاحاتو پریکړه ونه کړي نو دوی به احتجاجي ناسته پیل کړي. څه موده مخکې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ورکل شوي فعال احمد وقاص ګورایه وایي د سیاسي طنز له لارې متبادل فکر رواجولی.
سب سے پہلے تو اگر آپ لفظ موچی دیکھیں تو وہ بڑا مزاق کا لفظ اپیل بھی تھی. وہ پولیٹیکل سٹائر ہے.
د شوکادر په ملک کورونو کې شاګردان او استادان وایي د سکول ودانۍ د نړیلو له خطر سره مخامخ ده.
سکول کې یو بیلچې نشته او چې باران وشي نو سکول کې اوبه پکې جوړیږي.
شننی او تبصرې هم در خپرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پوری کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کاریږي. تیر ماشام په انقره کې له خپل ترکی سیال بنیالی یلدرم سره تر لیدو وروسته نواز شریف خبریالانو ته وویل د رد الفساد په نوم تازه عملیات به د ترګرو تر ختمولو دوام ومومي. ده دا تاثر رد کړي چې د عملیاتو پیلولو پرېکړه فوج کړې وه. کابل په بیا بیا ویلي چې خپله خاوره د وسلوالو کارولو ته نه پرېږدي. تفصیل بارکوال میاخیل راکوي.
د پنځشنبه په ماښام له صدر اعظم بن علي یلدرم سره تر لیدو وروسته نواز شریف په انقره کې له رسنیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر وروستیو پیښو اندېښنه څرګنده کړه، خو وایي حکومت به یې هېڅکله له ترهګرو ونه ډار سي او تر هغه وخته به د ترهګرۍ په ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې تر څو یې وروستی ترهګر نه وي وژلی. نواز شریف وایي ترهګر که کورني دی که بهرني، د پاکستان اقتصادي پرمختګ نه سي لیدای، ځکه یې هېواد نا ارامه کول غواړي. په 2013 میلادي کال کې چې موږ حکومت ترلاسه کړ، پرېکړه مو وکړه چې له ترهګرو سره به جنګېږو. موږ په بریالیتوب ورسره وجنګېدو او ډېرې ښې نتیجې مو ترلاسه کړې، خو دا یوه نوې څپه ده. زه فکر کوم هغه خلک چې ملایې ماته سوې ده تش خپل جوهر ښکاره کوي، خو زه ډاډمن یم چې ډېر ژر به دا څپه هم له منځه یوسو. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به یو ځل بیا په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نامه عملیات کوي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې د دغو عملیاتو پرېکړه دې د پارلمان په خوښه سوې وي، خو صدر اعظم نواز شریف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو عملیاتو په اړه پرېکړه څو ورځې مخکې لا سوې وه. دا پریکړه مو زما په دفتر کې کړې ده، څو ورځې مخکې مو کړې ده. موږ ویل په ټول هیواد کې چې هر ځای ترهګر دي د هغوی په ضد باید عملیات وسي او له منځه یوړل سي. په پنجاب کې د رینجر ځواک د رابللو پریکړه هم زما په دفتر کې وسوه چې بیا وروسته د پنجاب حکومت هغه تایید کړه. صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد د هند په شمول له هر څنګ لوري سره ښه اړیکې غواړي. د یو ځل بیا په ټینګار وویل چې په افغانستان کې بشپړه سوله د دې ټولې سیمې لپاره مهمه ده، خو وایي په پاکستان کې سوله بیا د افغانستان لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ تر لوی درستیز وروسته صدر اعظم نواز شریف هم تور پورې کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي. موږ غواړو چې په افغانستان کې قراری وي، موږ غواړو د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد ونه کارول سي، موږ غواړو په افغانستان کې چې کومې ترهګرې ډلې یا ترهګر دي هغوی له هغې خاورې په استفادې پر پاکستان برید ونه کړي. خو له بده مرغه داسې کیږي او موږ په دې اړه افغان حکومت ته شکایت کړی. زه ډاډمن یم چې هغوی به یې ضرور محاسبه وکړي او مخه به یې ونیسي. ټاکل سوې ده چې یوه اونۍ وروسته د مارچ په لومړۍ نیټه د اقتصادي همکاریو د سازمان 13مه غونډه په اسلام آباد کې وسي. صدر اعظم نواز شریف وویل ترهګر او د هغوی تر شا پټ لاسونه غواړي چې پاکستان د دغسې مهمو غونډو کوربه ونه اوسي، خو وایي دا غونډه به پر خپل وخت کیږي او ډاډ یې څرګند کړ چې ټول غړي هیوادونه به یې پکې ګډون کوي.
د بارکوال میاخیل ریپورت مو اوریدلې. او سمزو خیبر پښتونخوا ده د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د ناامنیو خبرولو په پلمه د پښتنو د ځورونې او نیولو غندنه کړې ده. د مشرانو تر مازیګر د پېښور په خبریالان مرکز کې د وینا پر وخت په ټول هیواد کې د وسوال پر ضد د عملیاتو پیلولو هرکلی وکړ. خالد خان به تفصیل راکړي.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پنجاب کې دا ترهګرو په ضد د عملیاتو ستاینه وکړه، خو د پنجاب حکومت لاړخه دا بیګنا پښتنو زورول او نیول یې په سختو ټکو کې غندنه هم وکړه. دا تحریک انصاف مشر زیاته کړه پکار ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی د پنجاب حکومت سره دغه خبره اوچته کړي چې ولې پښتانه بغیر د څه جرم زورول کیږي. عمران خان وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان باندې ټول سیاسي ګوندونه رضا شوي، خو دا بده مرغه موجوده حکومت دغه پالیسي باندې پوره پوره عمل ونه کړو. پنجاب کې عملیات پکار او هغه ونه کړه او د هغې مونږ ته ډېر نقصان وشو، ځکه چې تاسو یو ځای اپریشن کوي او بل ځای نه کوي نو خامخا به ترهګر محفوظ زیتا زی. او زما په خیال فاټا په حقلا هم مونږ سترګې پټې کړې دي. دا کوم اصلاحات چې نن خبره کیږي پکار ده چې د ضرب عضب اپریشن روستو دغه اصلاحات عملی شوی وو. عمران خان وویل باید چې قبایلی سیمې زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي او کچره فاټا په کامی بهر کې شامل نه کړی شو نو دغه سیمې یو ځل بیا د ترهګرو پټ ځایونه جوړې دي شي. هر قسم ملیشا وسلوال ډله یا ترهګر تنظیم ته پاکستان دننه د خپل کاروای اجازت نو ورکول پکار. دا چې موږ تیر وختونو کې کومه پالیسی وا دا اوس بدلول پکار دي او دغه د وسلې ساتلو یا استعمالولو اختیار صرف ریاست سره دي او د ترهګرۍ په ضد پلان پوره پوره عملی کول پکارو خودوی د زن مصلحتونو سره مخ او دا خبری غونډه رستو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې هغه به ډیر زر د پنجاب حکومت سره په دغه صوبه کې د بیګنا پښتنو د زورولو او نیولو خبره اوچتوي.
زبچی من سره پنجاب ایڈمنسٹریشن سره ایز اسن سره خبرې کوم چې رحمو دې ملک نه مې دا غو مې پنجاب خلک زمون شوبې کی مو خو ډېر ریسپیکټ کوم ان شاء الله دا قدم مو واخلو.
دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا پاکستان او افغانستان ترمن د اړیکو خکولو سره سره دا موجوده حکومت نه وختنه وکړه چې په خارجه پالیسی نظر سانی وکړي او د افغانستان په شمول ټول گاونډي هیوادونو سره اړیکی خیکلی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړیو مشاورتي غونډه نن د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي. تیره ورځ په اسلام آباد کې سوې غونډه کې ټولو ګوندونو د فوجي عدالتونو په بیا بحالولو اتفاق وکړ، خو د پاکستان پیپلز ګوند د ګډون نه لوجې فیصله حتمي نسوه. د اسلام آباد رفت انجم رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه به نن د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي. تیره ورځ په اسلام آباد کې بندې کمرې غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي، خو پیپلز ګوند د ځینې تحفظاتو له وجې په دې غونډه کې شریک نه و. ایاز صادق په وینا پوځي عدالتونو دا وخت د ملک ضرورت دی. اپوزیشن ګوندونه دا د ټاکل شوي وخت لپاره غوښتنه کوي چې داسې پوځي عدالتونه مستقل پاتې نشي. جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني مشره نعیمه کشور مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو ګوندونو په شمول داغوی د ګوند هم د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې وي، خو د روان ملکي حالاتو له وجې ټولو په دې اتفاق کړی چې د پوځي عدالتونو مدتي وغځولی شي. کشور زیاته کړه چې په غونډه کې دا هم غوښتنه شوې چې د عدالتونو ساننې لپاره د یوه پارلماني کمیټې هم جوړه کړی شي.
د ټولو پارټو بیا اتفاق و چې ټیک شو، یو جمهوري پارټي چرین داسې نشي کولی چې د فوجي عدالتونو اجازت ورکړي، خو چې ملکي حالات داسې دي نو مجبورن ټولو پارټو دا دغه دی چې د دې لپاره مخکې کار کول غواړي او مخکې تلل غواړي. چونکی پیپلز پارټي پرون نه وانو ځکه فائنل فیصله نه شو، د دې لپاره ټول ملکي اعتراض زموږ دامو چې د دې لپاره یو کمیټي قائم شي چې مستقل په دې باندې کار کوي.
لدین وړاندې د پوځي عدالتونو موده په غځولو د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فیر ډلې په شمول یو شمېر ګوندونو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې یاد عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوي وخت لپاره جوړ کړل شوي وو، نو حکومت دې اوس د مودې له غځولو ډډه وکړي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم له مخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2018 جنوري میاشت پر 9 نیټه سرته ورسېدله. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د بهرنیو چارو کمیټیو غړو د ډیورنډ پر کرښه د تګ راتګ پر بندیز تنقید کړی او وایي له داسې اقدامات سره د ناامنۍ مخنیوي نشي کېدای. دوی تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د تورخم چمن او غلام خان لارو تړلو خلکو ته مشکلات پیدا کړي. هلته د سینټ بهرنیو چارو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر او د وزیر اعظم سلاکار د ګل پر ورځ غونډې ته ورغوښتي چې د پولي تړلو په اړه سپیناوی ورکړي. ملیحه میرزاده په دې اړه تفصیل راکوي.
د سینیټ د بهرنیو چارو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر داود خان چکزی ویل د هیواد دننه که امنیتي مسله وي نو پولې له هیڅ قانون یا اصول سره نشي تړل کېدی.
ولر دې بد حالات چې په افغانستان کې سرویس کال تیر شوی دي، هغه بارډر خو غیر مستندی بند شوی، نو که موږ راغوته بارډر بندو زما په خیال دا به اصلاح کې تور ډېر بد کار. قانون خو نو ګڅ رہی چې د تاسو ویزه یې او تګ راتګ کوي چې یو کاغذات سره پرېږي، نو خو په یو قانون باندې څوک تانه شي ګرځوي. څنګه نه که تاسو بیا کې یو څه مسله یې داغه د پاره کې خپل کار کوي، بارډر په کم اصول باندې بندیږي.
په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وسلوال بریدونه وشول او د روانې میاشت په 14مه په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته د پاکستان پوځ ویل چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د ډیورنډ پر کرخه هر ډول تګ راتګ بندوي. خو د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د پولو له تړلو سره د ناامنیو مسله نشي هوارېدی، بلکې خلکو ته تکلیف زیات رسی.
بارډر بندول یا د دې طرفه خلک نه پریښودل، دا زما په خیال دا یو سور داسې خلکو ته تکالیف دي ډېر زیات، او دواړو اړخو ته ګاډینګ ولاړ دي، خلک هم پریشان دي. نو دې سره څه کمې به رانه شي په دغه لحاظ سره بهتر طریقې سره مینجمنټ کول هغه بل شی دی، خو
بندول بل شیر زما ته خو نخکاری چې مثبت د دې بس نتیجه روزي.
بلخوا په سینیټ کې د بارنو چارو کمیټه یو بلغړی او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شبلی فراز وای په غیر عادي امنیتی حالاتو کې کله کله حکومت مجبور شي چې داسې اقدامات وکړي. دی وای البته د ګل پورز یې د کمیټه غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت سیکرټری تهمینا او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورغوختی او هغوی ته به وایي چې د خلکو تګ راتګ لپاره دی یو میکانیزم جوړ کړي.
موږ به حکومت ته دا ووایو چې یو میکانیزم جوړ کړي، ځکه چې زموږ د دواړو خواوو خلکو له لسیزو راهیسې تعلقات دي، دلته او هلته د خلکو خپلوان دي، ناروغان وي، نو یو میکانیزم باید جوړ کړل شي چې ورسره سم به هغه خلک چې ویزې لري او په امنیتي توګه د شک یا سوال لاندې نه دي، نو هغوی ته باید د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
د زیارت په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د پولې بیا پرانستو پریکړه به په مناسب وخت کې وشي، خو نور وضاحت یې ور نه کړ. تېر ورځ بیا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وویل د تورخم او چمن پر لارو تګ راتګ ودرول له بشري او نړیوالو قوانینو سره سمون نه خوري، نو ځکه دی دا لارې پرانستل شي.
ملیحه میرزاده د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي که د کابینې په راتلونکي غونډه کې د هغو سیمو په اړه اصلاحات منظور نه سول، نو په پارلمان کې به له اپوزیشن ګوندونو سره ملګري سي. پر دې موضوع شاهین بنیري په قومي اسمبلی کې د کور ملي استازي ساجد حسین توري سره خبرې کړې دي چې د خپلې دې پریکړې تفصیل ورکوي.
روان سے کم کے دن ایک میٹنگ ہے کہ بھائی میٹنگ کی دیبان کی فیصلہ ونش والا نو مزید کو کا جنرل سوچ ہوا کہ ان کو حکم نے جڑی کے لیے حکومت سر مٹھی میں حکومت کو منہ سر تقریباً پتی چلو رو کولو نے جڑیز جاتی ہاتھوں کو بلدی آرمی چیف ہم بیان کو ویٹ کر لو سلے کمیٹے والا حکم رپورٹ دے یا مطلب کی پیتی کے دن کے دل بھی میں سنتر ہوا سل موں گا ہر طریقے کرے دی مطلب سپورٹ کو نو سیکورٹی مطلب فورسز طرف نہ او مطلب سیول حکومت پارٹیوں نے کوئی طرف نہ ٹول پاکستان نواز شریف نواڑی کلیئر خبر جڑے گی تو مزید دے سر پدی بینچوں باندھی ٹیم یا سپورٹ رکو اپوزیشن بینچوں باندھی کم آزاد امیدوار نے دابو مکھی
تھوڑی صرف دا کمیٹی نواز شریف حکومت جوڑ کرے وا بے سو شو دا سے س خبر او شو چې دوی اوس پدی کې زړه نازړه کیږي او دا اصلاحات نه عملی کوي.
دوی اول دا ټول اڅه په ارمی چولو ته ارمی نو غوړي ته دا مطلب په پټه کې اصلاحات راشی یا مین سین کا راشی بے اگر بات کل رحیل شریف زمانے کے مطلب جو کمیٹی جوڑا شو ایڈوائزر صاحب جنجوا صاحب مطلب جیسا کوئی طرف نہ شو مشاعر روان شو تو کل آخری حد تور سے تو این ایف سی وارڈ میں 3% روپے مقرر شو نا اگر 3% حکم دے گا احساس دارا مطلب مینٹلی ڈسٹرب کو پرائم منسٹر ہم کلیئر کٹ خبر رہے گا وہ خدا توڑی تمہارا پیسے دی پنجاب کی لگا ول گوڑی او مطلب میرے بلدے کی ظلم نہ گوڑی او مطلب سوچ ہوئی کرے ہم نشتا میں فٹا سو پر حکم دی سچو نو حکم دی خبر ہے خبر پر محدود پاتش والی وین اس دو کیبنٹ میٹنگ کی دی اور دی مولانا سے پخلی وبا سل بل وتی چگری سے پخلی وبا سل
تس ہوئے جن کو اپوزیشن بینچ نو بند کی نو دین علاوہ تس احتجاجی تحریک فرض کا داسی نے کی گیستا سو پلان بسی سٹریٹیجی بسی چدا اصلاحات عملی شی
مگدہ میسیج ویر کرے گے کہ 12 تاریخ باندی 12 مارچ باندی گے انشاءاللہ مدر نویر کا اکتاقی در نکی کلیر کٹ داری تو سواندیار والی عمران خان افتاو شیر پاو سوائی دی مطلب ہے کی پی پی کی وی پارٹین ہے جی آئی والا انشاءاللہ امید ہے کہ اگر مون سر اپنی پیج باندی ہوئی مون کو مطلب ہے کہ جج حق عملہ روزے درنے حق عملہ روزے تمہارا مطلب ہے تحریک چلو شو چلو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرم زخه استازي ساجد حسین توري او سیل شاهین بنیري سره خبري کولې. اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لټ کې سوي سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه چې تر څو فاټا مستحکمه نه وي تر هغه پاکستان نسی مضبوطېدلای. باید چې قبایلي سیمې ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا کې ورګډکته سي. بل پلو د ځینو ګډونوالو وینا وه تر ټولو شبه دا وي چې فاټا د ځان له د صوبې حیثیت ورکړل سي. د سیمینار غونډې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زیرم ورغلی او دا رپورټ را لښلی دی.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د شهید بټو فاونډیشن د سوري لاندې د فاټا زمکېدو په نوم یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې د فاټا او د نور پاکستان نه سینیټرانو مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړو. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر خپل وینا کې وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت زر تر زر قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا باید حکومت د فاټا اصلاحاتو نه لومړی په افغان پالیسي باندې هم نظر تیر کړي او چې د فاټا اصلاحاتو لړکی د پوز لخوا همسه اندېښنې مخې ته نه دی راغلي، نو بیا ولې حکومت اصلاحات نه پیلوي؟ د مشال ریډیو سره خبرو کې د کرمی ایجنسۍ نه سینیټر سجاد توري وویل چې حکومت له دوی سره لوس کړی چې فاټا اصلاحات به عملي کوي. شمالی وزیرستان راغلی ملک غلام خان مشال ریڈیو ته وویل قبایل غواړي چې د دوی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي.
پچار دو چې افسیار بالکل اصلاحات پوری طور باندې افسیار آرڈر کو چې افسیار ختم شي ان آباد او امیش پاسو باقی اعظم کول هم بالکل وړي دکا شي امیش د صوبې سره تیار ارشې ریلیټډ دي او کاغه خیبر دای کاغه بجوړ دی کاور دای او کنر په ستاندې خپل حدود سره می دی کی بکې دی علاقې دی ډیسټریکټ سره بالکل ټچ شي او سترنګ تیار الریډي قانون پر دها قانون د بمیر باندې لاګو شي.
د قبایلی سیمو د زدکونکو تنظیم الفاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو دوی په احتجاج لاس پوری کړي.
مونږ خو د فاټا د مرجر داسې حمایت نه دی کړی چې دوی دا کم خبر اوس پکې راوباسل. مونږ حمایت په دې باندې کړی دی چې فاټا دا مکمل تور باندې کې پی کې مرچ کې خو دې د پاره نه دی کړی چې دوی لکه یا فاټا تی جوړې ملکن تر یا نور څه غشې مونږ تراولي. مونږ به د دې شي مخالفت هم کوو، مونږ به د دې خلاف لکه مهم سټارټ کوو، مونږ به دا شی نه منو، مونږ دا ریجیکټ کوو. مونږ خو موجوده وخت کې هم په دې باندې شاید کور ته لاړ شو دا چې کم هغه شی روان دی او هینا بعد چې کم دی مونږ به د احتجاجي لارا چې کم دا خورو.
مشال ریډیو چې په غونډه کې موجود د قبایلي چارو تجزیه کار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه چې د قبایلو ګټه دې کې ده چې ځان له صوبې ورته ورکړل شي.
زه د مرجر هم مرګر یم، د صوبې هم مرګر یم. ما خو په خپل تقریر کې وایم، په هر ځای کې وایم چې زما مقصد د قبایلو لپاره میکسیمم ګټه کول دي. په مرجر کې ګټه دې راته وخی چې څوک د مرجر مرګری دي، ما خو ته د صوبې ګټه وخیلې چې درویش به د سینیټران خپل به د حکومت او تقریبا پنځه یا اوه فیصد به د این اف سی ایوارډ راځي. نو دا به تا خپلې وي، گورنر به د خپلې، وزیران به د خپلې، صوبایي ممبران به د خپلې. که ته غواړې چې مرج شو دا شیان پرېږدو او مرج به شو، خو راته وخیا چې په هغه کې په دې نه که زیاته ګټه وي بسم الله سبا ور، خو په هغه کې زه ګټه نه وینم.
تر دې دمه په فاټا اصلاحاتو باندې دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. یوه ډله وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، ځکه چې د دوی ټول معاملات له خیبر پختونخوا سره تړلي دي. دغه رنګ د بلې ډلې وینا ده چې قبایلو ته دې ځان له صوبا یا کونسل ورکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور د کلیوالو نیمه قبایلي سیمو پولیس مشر وایي د نامنۍ مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او په سربند، بډبیر، متنیو او ځینو نورو سیمو کې د پولیسو شمېر زیات کړی دی. د پولیسو مشر شوکت تېره ورځ خبریالانو ته وویل دا سیمې له پخوا راهیسې حساسې وي چې پکې پخوا هم زیات بریدونه سوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پېښور د کلیوالو سیمو او نیم قبایلي علاقو سره تړلې صدر ډیویژن د پولیسو مشر اس پی شوکت مشال لیډو ته وویل چې یو خوا که دوی د بېلابېلو جرمونو مخنیوي کې تر ډېر حد برې مونته دي او ګڼ شمېر ګرفتارۍ هم په دې اړه شوي دي، نو بلخوا په سیمو کې روان دا ترهګرۍ نوې لړۍ له وجې چې پکې متنۍ، بډبیر او نورې علاقې شاملې دي وړاندې نه حساسه هم ده او موجوده حالاتو له وجې نوره هم حساسه ګرځولې شوې ده، ولې دوی ورته په مکمله توګه چمتو دي.
ڈویژن د ټول سینسیټیو دی وجه دا چې زمونږ د سربند چې شروع کې سربند بیا بډابیرا بیا متنی او بیا ورمړ زمونږ د سورج پېښور بونډي نه باغیم زمونږ تانی واقع دي او تاریخي حوالو سره کوم ګورن ټول زیات د شدګردی هم دلته شوی دا ټول زیات جانی او مالی نقصان هم دلته شوی. خدا الله فضل سره موږ په پوره نظر دی.
نوموړي زیات کړه چې دا سیمه وړاندې نه تر هغه غره ډېر زپلې ده. خو لید 1300 کلونه راسي د خیبر پښتونخوا پولیس په دغه جنگ کې نیغ په نیغه مخامخ دي، نو تمه سرګند کړه چې پېښور به محفوظ وساتي.
څنګه دا نوې روده د ټیرریزم بیا سٹارټ شو نو زمونږ ایس ایچ اوز او ایس ڈی پی اوز بلکې ایون زمونږ سینئر افسران راغلي دي او په باونډری باندې په یوې یوې چوکۍ باندې ګرځېدلې دي. هلته چې زمونږ کم کم کمیو کاغذ نفری کمیو کاغذ لاجسټک کمیو اسلحې کمیو نو په هغې باندې کار شروع دی، ډېر حده پورې هغه پوره شو.
نوموړي په دې موقع په بېلابېلو جرمونو کې ککړ مجرمان میډیا ته وړاندې کړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایکم درته یو شمیر رپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو اوس په یو څو شیبو کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي پامیر ساحل ته به مایک وسپارم چې د دې وخت د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کېږي. نوموړي تېر ماښام په انقره کې له ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل افغان حکومت ته یې ګیله کړې ده چې هلته میشت وسلوال په پاکستان کې بریدونه پلانوي. کابل په بیا بیا ویلي چې د هیچا پر ضد خپله خاوره کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي له دولتي ځواکونو پرته بل هیڅ ډله د وسلې کارولو حق نه لري. نوموړي تیر مازیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې په خبرو کې وویل پاکستان دې په وسلوالو ډلو کې د توپیر تګلاره بدله کړي او هیڅ چاته دې د وسلوال فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستانی پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې غړو د تورخم چمن او نور لارو پر تړلو انتقاد کړی دی. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د پولي تړل امنیتي مسالې نشي هواروي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین خبریالانو ته وویل د پولي بیا پرانیستو پریکړه به پر مناسب وخت کوي خو نور تفصیلي ورنکړ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استازو ګواښ کړی چې که د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې د قبایلو اصلاحاتو د عملي کولو پریکړه ونه شوه نو په پارلمان کې بل اپوزیشن سره یو ځای شي. په قومي اسمبلۍ کې د کورمې استازي ساجد حسین توري تېر مازدیګر مشال راډیو ته وویل دوی او یو شمېر ګوندونو د مارچ پر 12 د قبایلي سیمو عیني حیثیت نه بدلولو پر ضد احتجاجي ناستې پریکړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې پر دې موضوع یې لا نورو مشورو ته دوام ورکړی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هیواد اټومي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. ټرمپ تیر ماښام له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټومي وسلو صلاحیت کم شوی دی. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت وایي تیر مازدیګر د فرغانی ښار په یوه کیمیاوي کارخانه کې چاودنه شوې چې پکې ځینې کسان وژل شوي دي. خو د وزارت ویاند د وژل شویو یا د مرګ شوبلې کره شمېره ورنکړه. البته دا یې زیاته کړه چې حکومت د پیښې پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. د خبرونو پای
د خبرونو لنډیز مو له پامیر سایل واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې د پرله پسې دوت راهګری د پیښونه دا په ډاګه شو چې اوس هم په دې خاوره وسلوال موجود دي او چې کله هم ورته موقع په لاس ورشي نو خپلې کاروایی وکړي. نو ځکه د پاکستان پوځ اوس فیصله وکړه چې ترهګری د جړل نه ختم کړي او د دې مقصد لپاره یې درت الفساد اپریشن شروع کول پریکړه وکړه. ادارې وړاندې لیکي د ترهګری پر ضد د دې اپریشن اعلان په داسې وخت کې وکړی شو چې د وسلوالو پر ضد د ضربې عذب په نوم عملیات لوړاندې روان دي. ادارې زیاتوي که څه هم د وسلوالو د خاتمې لپاره دا رنګ عملیات ډېر ضروري دي خو اصل مسله د انتها پسندۍ یا د سخت دریځۍ سوچ ختمولو ده او دا معامله تر ټولو ضروري ده چې تر څو دغه سوچ نه وي ختم کړی شوی نو ترهګري نه ختمیږي. په کومه چې حکومت تر اوسه بیخي کار نه دی کړی. د ادارې په وینا په اسکولونو کالجونو او یونیورسټو کې د نصاب په بدلون باندې حکومت څه توجه نه ده ورکړې بلکې په نصاب کې اوس داسې مواد موجود دي چې د سخت دریځۍ سبب ګرځي دی شي. صوبایي حکومت وی او کا وفاقي حکومت هغوی ته د دې خبرې اندازه نشته چې د تعلیمي نظام او نصاب څومره اهمیت دی. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت په فوري توګه په نصاب کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي او ذهنونه د سخت دریځۍ نه پاکولو لپاره جدید نظام معرفي کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په سپریم کورټ کې د درغلیو لړکی د پاناما مقدمې اوریدنه سرته ورسولې شو او ویل کېږي چې عدالت به د دې فیصله وروستو اوروي. د ادارې په وینا چې دا خبره هر چا ته معلومه ده چې عدالت هر فیصله اوروي نو قانوني نقطې په وړاندې ږدي. اوس عام تاثر دا ورکول کېږي چې په پاناما کیس کې په عدالت کې د قانون په ځای سیاسي جګړه شوي ځکه چې د اوریدنې وروستو بهر سیاسي ډلې د عدالت نه بهر غټې غټې دعوې کولې. ادارې اخري کې وایي اوس چې په پاناما باندې د سپریم کورټ فیصله را روانه ده نو باید چې ټولې سیاسي ډلې د خپلو رایې ورکولو نه ډډه وکړي او د سپریم کورټ فیصلې ته صبر وکړي او چې کوم هم فیصله راشي باید چې ټولې ډلې یې ومني ځکه چې همدا د جمهوریت ښکلا ده او په دې کې د دې ملک او جمهوریت ګټه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی بیسټ خبرونه لیکي په پاکستان او افغانستان کې د نامنیو تازه پیښو ته کتنه کړې او وایي کابل او اسلام آباد چې پر یو بل د وسلوالو ملاتړ تورونه پوري کوي نو له دې څخه طالبان ګټه پورته کولای شي. هلته بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د پاناما اسنادو مقدمې موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل آیا څوروي.
دی ډیلی بیس مجلې لیکلي چې افغانستان او پاکستان ته یو ځل بیا د ترهګرۍ او ناکرارۍ مرکز په سترګه کتل کیږي چې د امریکا لپاره دومره خطرناک دی چې څنګه په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله ده. مجلې لیکلي په 1300 ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې پکې خونړۍ حملې هم ترسره شوې دي. د دغه پیښو ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي مختلفو ډلو منلې ده او دا هم هغه وسلواله ډله ده چې په 2010 کال د مئی په میاشت کې په نیویارک ټایم سکوایر کې د بارود ډګ اګاډي الوزولو ناکامه هڅه کړې وه. په دې وروستو کې د ځانمرګي بریدونو او نور پیښو وروستو پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله او افغان حکومت ته یې د مشکوکو ترهګرو یو فیرس هم سپارلی وو. د دې په ځواب کې افغانستان هم یو فیرس پاکستان ته سپارلی وو. خو ډیلی بیس مجلې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان پر یو بل د وسلوالو ډلو سره د مرستو تورونه دواړو خواو ته طالبانو ته موقع په لاس ورکوي چې خپل فعالیتونه بیا شروع کړي او نور قوي شي. بلخوا بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د قدمی په اړه لیکنه خبره کړې ده. د پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د هغو بچو په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه د جایدادونو اخستو تورونه دي. په سپریم کورټ کې تحریک انصاف او جماعت اسلامي د وزیر اعظم پر ضد درخواستونه ورکړي وو او د هغې مقدمه اوریدنه هم سرته رسیدلې ده. خو بلومبرګ په خپل مقاله کې لیکلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي نواز شریف د خلکو په نظر کې ګرم دی. په ټولنیزو ویبپاڼو خلک د پاناما اسنادو په اړه تازه معلومات شریکوي چې ټول د هغې مقدمه فیصلې ته انتظار باسي. بلومبرګ لیکلي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ په وار وار دا تورونه رد کړي دي. بلومبرګ د نواز شریف د وایان مصدق ملک او د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب سره د رابطې کوشش وکړو خو جواب یې ورنکړو. وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د ترکیې په درې ورځني سفر دی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات هم کړی دی. بلومبرګ ویبپاڼې لیکلي چې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل د 2018 کال د درغلیو په فهرست کې پاکستان د 168 هیوادونو کې په 168 نمبر دی. بلومبرګ ویبپاڼې د عمران خان په حواله لیکلي چې د پاکستان په پرمختګ کې د نورو مسلو پرتله درغلي او ناسمه حکومتداري زیاته ذمہواره ده.
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان واور هم را نه زما کټ جی بوت یو د اتاو میا تا کی په ما تیر شو نو ما و چې د زما پرنه مند چې کومې دې کنه پکار د چې دارانا تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
نو سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تسلې د لپاره چې د پرمختګ لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
عراقی فوج وایي د موسل شار هوایي ډګر د اسلامي دولت له ډلې نیولې دی. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې حکومتي ځواکونه تېر ورځ د دې شار هوایي ډګر ته ورننوتل. د دې هوایي ډګر زیاتره برخې ویجاړې شوې دي خو د دې نیول د عراقي ځواکونو لپاره مهم پرمختګ بلل کېږي. تفصیل فریبا ساحر راکوي.
عراقي ځواکونه د پنځشنبه ورځې په وروستیو کې د موسل شهر هوایي ډګر ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې څخه د موسل شهر د بیرته نیولو عملیاتو یوه برخه ده. عراقي ځواکونه چې هوایي ملاتړ درلود وتوانېدل له جنوبي برخې څخه د موسل هوایي ډګر ته لار ومومي او ظاهرا هلته له مقاومت سره هم مخامخ شوه. د عراق د پوځ یو افسر ډګروال مهدي عباس د پرونی پرمختګ په اړه د رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وایي د موسل هوایي ډګر اوس موږ په بشپړ کنټرول کې دی. دغه راز د هغه په شاوخوا سیمه کې د قندو د تولید فابریکه هم تصفیه شوې ده. که څه هم ویل کېږي د دغه هوایي ډګر ډیری ودانۍ له وړاندې ویجاړې شوې او کار نه ترې اخیستل کېږي خو د څلور میاشتنیو عملیاتو په ترڅ کې په لومړي ځل دغه هوایي ډګر ته ورننوتل د عراقي ځواکونو لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کېږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه لا د موسل د هوایي ډګر شمالي برخو ته نه و رسېدلې او د ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو له کبله په احتیاط پر مخ روان و چې د اسلامي دولت ډلې له مقاومت سره مخامخ شوه. په سیمه کې د عراق د پوځ قومندانۍ وویل له دې دې سره هم مهاله چې سرتیرو د هوایي ډګر پر لور پرمختګ وکړ، د تروریزم ضد خدماتو ځواکونو هوایي ډګر ته څیرمه د غزلانی په نوم پر یوې پوځي اډې برید وکړ. د دې پوځي اډې او هوایي ډګر په نیولو سره دولتي ځواکونو خپل لار د دجلې رود لویدیځو سیمو ته پرانیزي. د موسل ختیځ برخه تیره میاشت له داعش وسلوالو تصفیه سوې ده. موسل په دوو لویدیځو او ختیځ برخو ویشي. د دغه رود ټول پلونه ویجاړ سوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د هوایي ملاتړ او پوځي سلام مشورو په مرسته د عراق د جګړې په ډګر کې یو اساسي رول لوبولی دی.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د نامنیو تر لړۍ وروسته حکومتي رد عمل ته کتنه کړې. هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کوي چې د وسلوالو خلاف دي بشکه اقدامات وکړي، خو اساسي بشری حقوقونه دي هم په پام کې ونیسي. ادارې د سیون شریف دلال شهباز کلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته د حکومت هو ګامونو په اړه پوښتنې کړې چې ورسره سم له سلو زیات مشکوک کسان وژل شوي دي او ګڼ نیول شوي دي. تفصیل ملیحه مرزاده راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي تیره اونۍ د سند په سیون کې د لال شاباس کلندر پر مزار ځانمر ګبرید په داسې حال کې وشو چې ترغی مخ کې په لاهور، پېښور او کوټه کې ورته حمله شوې وي. د لال شاباس کلندر په مزار ځانمر ګبرید هغه وخت وشو کله چې هلته راجمع شو خلکو د مال کولو. په دغه برید کې خواوشه اته اتیا کسان وژل شو چې پکې خزه او ماشومان هم شامل ول. هیومن رائټس واچ لیکي کله چې داسې پېښې کېږي نو خلک له حکومت جواب غواړي، ځکه چې په تشدد کې عام وګړي نخه کیږي، خو بیا هم وسلوالې ډلې په هیواد کې دننه وده مومي. د ادارې په خبره کې سه هم حکومت په خپلو سرګندونو کې ولسته د تحفظ ورکولو ذمہواری مني او وایي چې د پیښو تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف په کاروایی کوي، خو بیا حکومت په خپل رد عمل خودلو کې بنیادی بشري حقوقونه په پام کې نه ساتي. اداره د پیښې پس په 24 غنټو کې د سلو زیاتو کسانو پر وژنه او د نورو کسانو د گرفتارو په اړه پوښتنې راپورته کوي، چې آیا دا هر څه قانوني دي که څنګه. اداره وای په دې اړه له ولس سره هم تر اوسه معلومات نه دي شریک کړل شوي د څه چې ژمنه شوې وه. هیومن رائټس واچ وای اوسنی قوانین او د امنیتي ځواکونو پخوانی روش په دې اړه اندېښنې نورې هم سیوا کوي. اداره د نېشنل الیکشن پلان لاندې د پوځي عدالتونو د جوړېدو حواله ورکوي چې پکې مشکوکو وسلوالو ته پانسې هم ورکړل شوي دي. هیومن رائټس واچ لیکي خپل دغه ادارې او په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو په تصادم کې د شو وژنو د پلټنو غوښتنې کړې دي. د ادارې په خبره په وسلوالو بریدونو کې لاس لرونکي کسان باید په سم ډول په ګوته کړل شي او د جرم په مناسبت دې ورته سزا ورکړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته پر خپل خاوره د پوځي فعالیتونو کولو اجازه نه ورکوي. دفاع وزارت وایي محمد رادمنش بیگا مشال ډوتول افغان ځواکونه د خپل خاوره د ساتنې وړتیا لري. څو ورځې مخکې داسې خبرونه خبره شوه چې واقعي چینایي او افغان ځواکونه په ګډه په افغانستان کې کشتونه کوي. بیجنګ ورله مخه دا رپورټونه رد کړي. فریبا زاهر ته به وښتو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیا ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د غزمې په اړه راپورونه خپاره شوه. د منځنۍ اسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې غزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی و، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش په دې اړه وویل:
موږ هیچ چاته د منطقې هیوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کی. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته، او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چی ته تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې دننه د چین د پوځي وسایطو د ګزمې خبره رد کړې وه، خو هغه ویلي وو چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. په خو د افغانستان دفاع وزارت دا هم نه مني چې له کوم ځانګړي هیواد سره دې پر پوله ګډ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش وایي د سیمې ټول هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه زیانمن شوي او یا یې خطر احساسوي په خپلو هیوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خوړو.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د ټولنیز رسنیو فعال احمد وقاص ګورای وايي ور باندې د اسلام پیغمبر سپکاوی تور لګیدو لکبله په پاکستان کې کورنۍ لګواښونو سره مخامخ ده. نوموړي له هغو 15 فعالانو څخه یو چې تیر میاشت له لاهور ورکړل شوی وو. د فعالانو تښتونې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کېږي، خو حکومت دا تورونه ناسم بولي. ګورای تر دوه اونۍ وروسته خوشی کړل شو. وقاص ګورای اوس په هالند کې له خپلې ښځې او ماشوم سره اوسي. د خپل تښتونکو په اړه لاس ویلو ډډه کوي. د مشال ریډیو خبريال او بخښي د مشال ریډیو لنمور سر خبري کړې دي او زخه پښتلې چې پر فیسبوک کې چې د موڅي یا چمیار په نوم پانه چلوله پاغه کې به څه لیکل.
نمړې خود موڅي یا چمیار معنا د بوټ پالش والا. زموږ په میډیا سیاستوالانو او پوهانو کې داسې خلک شته چې د پوځ نوم استعمالوي او خپل حیثیت لوړوي. نو موږ هغو ته موڅي ویل. مقصد هغه خلک چې د پوځ په نوم استعمالولو سره طاقت ترلاسه کول غواړي. دوم مقصد مدا و چې د پاکستان هر اداره باید په سیاست کې مداخله ونه کړي. نو د دې لپاره ښه طریقه دا هم و چې هغه خلک هم ځان ته متوجه کړو او سیاسي طنز و مزاح هم.
خو ګوره صاحب، تاسو په ټولنیز میډیا باندې دا فعالیت د څه مقصد لپاره کولی؟
په
یوه ریاست کې باید د ټولو لپاره یو قانون واکمن وي. ټول انسانان برابر دي او تاسو یو کس د مذهب یا نسل پر بنیاد نه لوړ، نه کم، نه کافر او نه غدار ګرځولای شي. خو له بده مرغه په پاکستان کې په دې کې یو خبره نه خوښول کیږي.
احمد وقاص ګورای صاحب، چې کله تاسو وتښتولاست نو د پاکستان پر ځینو ټلویزیون چینلونو داسې وویل سو چې تاسو به د پیغمبر اسلام سپکاوی کولی، خو وروسته تاسو دا دروغ وګڼله او وم ویل چې د پیغمبر د سپکاوی تصور نسی کوی. او چې دغه تور در باندې لګېدلی، تاسو هالینډ ته راغلی یاست، خو هلته په پنجاب کې هم پر کورنۍ څه تیریږي؟
زما کورنۍ له یوه کوره بل ته کډه شوه، خو هلته هم د کوڅې خلکو تنګول چې تاسو احمدیان شوي یاست، د اسلام خلاف سازشونه کوي. زما یو تره جمعه ته تللی و خو ورته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه. ټولنیز فشار لا هم پر ځای دی.
زموږ دوستان او خپلوان دړکې راکوي. زموږ هغه خپلوان چې له مذهبي پلوه انتها پسند دي زموږ کور ته راځي او د کورنیو غړو ته مو وایي چې تاسې د وقاص ګورایا ملګري یاست او موږ به تاسې پرې نږدو. زما ځینې انتها پسند خپلوانو زما پلار ته ویلي ول چې که وقاص ته تښتونکو له منګولو را خلاص شو نو بیا به یې موږ ووژنو.
داسې ویل کېدل چې تاسو د دې لپاره لا درکه کړل شوي یاست چې د ټولنیزې میډیا نورو فعالانو ته چې په وسلوالو یا فوج پر تګلارو تنقید کوي هغو ته دا پیغام ورکړل سي چې نور غلي ساست. آیا تاسو چې را خلاص شوي یاست تاسو وینئ چې هغه غلي شوي دي؟
پر فیسبوک د روشنی هم کلامی په نوم پانی وی چې ورته د پاکستان اتلان ویل شو چې د ری جیو چې پاکستان د ټولو په شریک دی او ویل به چې رنگ مذهب او نسل د هر چا ذاتی معامله ده او ټول شهریان یو شان حقونه لري او دغه پانو بعد ادارو او سیاسي ګوندونو پر غلطیانو تنقید کاوه خو اوس بندې شوي دي. هغه پانو چې زیات مهنت یې وکړ او متبادل فکر یې رامنځته کړ او دا بیله خبره ده چې زموږ ریاست هغه فکر خوښوي او کنه، خو هغه خلک چې له نورو یې مختلف فکر کاوه هغو ته یو مختلف نظر ترلاسه کېده. تاسې د سیون شریف وسلوال برید وروسته پر ټولنیزې میډیا نظر واچوئ نو داسې خلک به فعاله ووینئ چې په زرو طریقو به دا ثابتوي چې برید ښه و چې وشو، خو د دې پاڼو له بندېدو سره چې د دې په ځواب کې کوم متبادل سوچ مخې ته راته هغه بیخي ختم شو.
تاسو چې کله تښتول سوي نه واست هغه وخت تاسو به پر ټولنیزه میډیا د ترګري خلاف څه مبارزه کوله؟
ترهګرۍ خلاف موږ ډیر زیات کار کړی دی. زموږ د ملګرو یوې ډلې پر ټولنیزې میډیا فعاله د انتها پسندو ډلو پاڼو د بندولو پوره طریقه کار جوړ کړی و. موږ به هغه پاڼې چلیدو ته نه پرېښودلې او د نفرت خپرولو د ثبوتونو پر اساس به مو د دوی پر ضد د هغې پاڼې چارواکو ته وویل او بندې به مو کړې. نتیجه دا شوه چې دوی مو له ټولنیزو رسنیو ورک کړل.
اخیری پوښتنه احمد وقاص ګورای صاحب دا کوم چې ستاسو د لادرکه کېدو وروسته پر کورنۍ مو
ما تاسو ته د خپل درې کلن زوی خبره کړې وه. زما تر تښتونې مخکې هغه خبرې کولای نه شوې، خو تر تښتونې وروسته هغه خبرې شروع کړې، غوسه یې شروع کړه. زه چې راخلاص شوم له هغه را وروسته اوس هغه شپې مهال خوب نشي کولی، ټوله ورځ په کور کې شیان غورځوي راغورځوي، موږ وهي، ماشومان ټکوي. یعنی د ده رویه جارحانه شوې ده. د ده د رویې په بدلېدو کې به اوس کلونه کلونه لګي. له خلاصېدو وروسته مې خپل پلار ولید، خو اوس هغه پخوانی کس نه دی پاتې شوی.
دا و د ټولنیزې میډیا پاکستانی فعال احمد وقاص ګورایا چې څه موده مخکې په پاکستان کې ورک کړل شوی و او اوس بیا را خوشي شوی. له مشالې ډو سره ځانګړې خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مړی مرا دا وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غمین غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیلی دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو تول تا کینی تول تا خپل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
دا خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سم یو بل ریپورت ترازو غا هم دی د مومندو د سکول پاړه باندې د شوکادر په ملک کورونو کې وبخښي. د شوکادر پاړه د شوکادر په ملک کورونو کې په دوو شونځي کې درې دیش ماشومان دي او پکې 15 استادان دي. د سکولونو استادان او ستکونکي وای د ودانی حالت خراب دي او چې باران وسی نو کوټې ور باندې چاڅي. استادان وای حکومت ته ویلي چې د شونځي ودانی دي ورغوي. تفصیل د شنواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
د تنازی ښکار پنځه ټوکلو په سیمه ملوک کورنه کې په سرکاري پرایمري سکول کې پنځه ویش اولې په مډل سکول کې اته ماشومان داخل دي او د استادانو شمیر پکې پنځه دی. پرایمري سکول د محمدو د تعلیمي څانګې اولې مډل سکول د چارسدي تعلیمي څانګې سره تړلی دی چې په پرایمري سکول کې د یو استاد په سر اته ماشومان او په مډل سکول کې د یو استاد په سر څلور ماشومان داخل دي. پرایمري سکول چې ودانۍ یې ډېره وړه ده او د کوټو چتونه یې خراب شوي دي نور هم یو شمیر مشکلات لري.
سکول کې یو بیچ نشته او چې باران وشي نه سکول کې دغه کېږي ده اوبه پکې جوړېږي.
او یو ماشوم وای چې هغوی اول په یو غیر سرکاري سکول کې داخل وو، اوس د سرکاري پرایمري سکول ته راغلي دي خو نه په سکول کې کوم د زده کړو سهولت شته او نه ورته سرکاري کتابونه ورکړی شوي.
الیاس زه په څلورم کې ونشته، استادانو لپاره کورسایګاري نشته، ټاټونه نشته، بلډینګ خراب دي، بجلی پکې نشته.
د پرایمري سکول مشر استاد اسماعیل خان وای چې همدا سکول د ریشنلایزیشن پالیسۍ د لاندې بند کړی شوی و، ولې د عدالت لخوا یو وار بیا آزاد شوی نو څه دوه میاشتې وړاندې یو وار بیا شروع شوی چې شمېر لا هم کم دی.
بلډینګ خو یاره ټوټلی بس مونږ د لیکل امر کړی دی چې دا کولاپس شوی دی. دا بلډینګ یې بالکل آینده دغه لپاره فیزیبل نه دی، داسې بند غوندې جوړ شوی دی جمی کې لکه ماشومان هم ډېر یخنی کېږي او د خپلو مشرانو هم زمونږ دغه زمونږ مشران هم لګیا دي ښه سټرګل کوي کوشش کوي. ایجوکیشن والا م هغوی هم دغه مونږ سره کړی دی چې خیر سکول به مونږ کولاوو غټو به هم درته.
بلخوا د محمود ایجنسۍ امبار پنډیالۍ د ویزۍ تمانځۍ او نورو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر سکولونه داسې هم شته دی چې د ماشومانو شمېر پکې له درې اوسو زیات دی، وړې د استادانو شمېر پکې درې او یا له دې کم دی. خو د یاد پرایمري سکول مشر استاد وای چې راتلونکي میاشت کې تعلیمي کال ختمیږي نو هغوی به د اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال سره د ماشومانو داخلي هم شروع کوي او ممکنه ده چې د زده کوونکو شمېر پکې زیات کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. او سمجو وانه ته په وانه کې خلک شکایت کوي چې د بجلی د نشټوالي له وجې ده د دوی زکرهنه له مشکلات سره مخامخ ده. دوی دا شکایت کوي چې په وانه کې ګریډ سټیشن کې ستاسو ملازمین په غیر حاضر دي او هلته سم کار نه کوي. دا چې د بجلی نشټوالي د دوی زراعت او ژوند څومره په تکلیف کړی دی. سیلاب مسعود یې پاړه ریپورټ راکوي.
د سولې وزیرستان ستر پندغولی وانه قبایلون ویایي چې دوی د بجلی سیاحت د مختلفو نیمګړتیاو سره مخامخ د زراعت او ځنګلونو د وسیلو نه هغه ګټ نشي پورته کولی چې کومې دوی ته په چار دي. ادم خان وزیر د بجلی د کمښت او د دغې محکمې د ملازمینو د غفلت ذکر په دارنګ کوي.
جنوبي وزیرستان وانه کې اول خو بجلی وي نه بیا چې وي 18 ګنټې 20 ګنټې لوډ شینینګ وي. بل مین مسالہ دادو چھ وانا گریڈ اسٹیشن چھ کیم دائی پدا کے دے گزشتہ دے وتی کولینا دے ایچ ڈی او آپریشن سپرینٹینڈنٹ ورسارا 45 نور ملازمین داغا غیر حاضر دی پخپل اسٹیشن بندے ڈپٹی نو کو وراتائی چو دا سے دوا دریکا سا ایف جون ورتا نیولی دی چھپا بندے دا گریڈ چلاوی.
اللہ خان وزیر یائی چھ زراعت او جنگلونا دے وانا دے ترقی خوشحالہ بنیادی ذرائع دی خود ذمہ وارو محکمو چروا کیو د غیلوری تاس مخ ور اڑولای نه دای
د میژ کیمای علاقادو د د میوی زری علاقادو د زنګلی علاقادو تقریبا 65000 میټریک ټن صرف مانا چی کیمادو سیوان دغه میژ د پاکستان د نور شهرینه تویر کوین دغه سی الوچا دو دغه سی مندتا دو دغه سی انګیر دای دغه سی شوتلای دای بدون شری دی خو بدقسمتی سره د زراعت چی کیم محمد دو هغه دغه خلک امداد کړل او یا نوی نوی بیټی په
علاقہ کے متعارف کول ور پیژندل دا کہ بالکل ناکام دون ہغا زڑے ہغا پخوانی طریقے بندے د میش خلق زراعت کو ہغا کروندہ وس کو کچری دغه نوی چکم د زراعت جدید طریقې دی د دې مش په علاقہ کې متعارف شي نو زدا ویایم چې دغه 65000 میټریک ټن په ځوی بندو میژ ډیر زیات آمدن د مانی او نور میوی چکم دی هغه د خپل ملک ته وی د میش جنگلات خو نوی بیټی پرېز دا چدی ولاګوی د میش خپل د چلغوز چکم غدای جنگلات د پکټای بند راوندای ک نور سنه کو صرف د جنگلات د کټای چکم رکتام دی دته د توجه ور کو چې دغه قیمتي بیټی د میژ نه ضیا نشي
زرداد وزیر د وانه د اسپیټالونو بدالی داسه بیانوي
په وانه کې د هیلت یعنی د صحت غټه نه غټه مسله دو هغه پریفریز میش په غریز علاقہ کې چکم بی شوز دی دی اس اچ سیز دی هغه خو پرځدا چې مکمل باندې هډ کوارټر اسپیټال د حالاته چې پاکې څلور پنځه مقامی ډاکټرونو شته نور په درجنه میډیکل سپیشلټی چکم پوسټینه دی هغه خالی دی وی په پرایویټ مارکیټ کې وخلی اسپیټال کې نشته دی وی
د وړو د کباجانو د هغه غوتنیو کې او غشتنه مې چې کلا د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام خټک ته ورسولې هغه وویل چې دا خبره د ما په علم کې نشته زبا معلومات وکم کدا سوی کلکا پښتنا بای وکم سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
Waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی